درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې د لومړی خبري مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن چهارشنبه ده چې د مریض 1422 د سفر له 15مې او د 2014 میلادي کال د مې له 15مې سره برابرې شي. په دې خبري مجله کې به واورئ چې یوه امریکایي اداره شکایت لري چې افغانستان له امریکایي قراردادیانو څخه نږدې $1 میلیارد مالیه غواړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې امریکا به ژر اعلان وکړي چې په افغانستان کې څومره پوځیان پرېږدي. د دې او نور مطالبو د تفصیل تر اورولو مخکې مو د دې سات خبرونو تر اورولم. وسلوالو طالبانو څلور نور ترک انجینران چې تیره میاشتې برمته کړي ول خوشی کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نو شریف ته د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د بریالي توپ په خاطر مبارکي وویله. او د روسیې ولسمشر وایي په سوریه کې باید داسې کار ونه شي چې کړکیچ نور هم زیات شي. د خبرونو تفصیل. طالبانو څلور ترک برمته انجینران خوشی کړل. دا څلور ترکان د هغو اتو تنو له ډلې څخه دي چې تیره میاشت په لوګر ولایت کې طالبانو نیولي وو. د دوی څلور تنه د یکشنبې په ورځ خوشی شول او څلور نورې پرون طالبانو پریښودل. د لوګر والي ارسلا جمال ازادي راډیو ته وویل چې له رسنیو څخه یې د دې کسانو د خوشي کېدو خبر اورېدلی دی.
او موږ رسمن په جریان کې موږ هم مطبوعاتو نه خبر شوي یو.
اته ترک انجینران د حمل په لومړی نیټه هغه مهال برمته شوی ول چې هلیکوپټر له خوست څخه کابل ته د تک پر مهال په لوګر کې بیړنۍ ناسیته مجبور شوه. ترکی رسنیو مخکې ویلي وو چې د قومي مشانو په منځګړتوب څلور تنه خوشی شي بیدي. ناتو د افغانستان په جنوب کې د خپلو دریو پوځیانو د وژنې خبر تایید کړ. د اصاف ویان تورن جنرال ګوند کینټس په کابل کې له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې تایید کړ چې په کندهار کې د دوی درې پوځیان وژل شوي دي. د ویل په ډېر خوشنۍ ز تاسو ته دا وایم چې درې امریکایي پوځیان وروسته تر دې ووژل شول چې پر دوی د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو موادو چاودنه وشوه. مخکې ویل شوی و چې څلور امریکایي سرتیري د سه شنبې په ورځ په کندهار کې د سړک د غاړې چاودنې وشلې دي. د امریکا د حکومت یوې مهمې څارونکې ادارې ویلي دي افغان حکومت پر هغو قراردادیانو چې په افغانستان کې د امریکا د هڅو ملاتړ کوي نږدې $1 میلیارد مالیه ایښې ده. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ادارې ځانګړی سر مفتش وویل د افغانستان مالیه وزارت په افغانستان کې د امریکا پر 43 قرارداد کوونکو $921 میلیون مالیه ایښې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نواز شریف ته مبارکي وویل. د نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون د مې په 11مه د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې بریالی شو. د امریکا ولسمشر نواز شریف ته د سه شنبې په ورځ له واشنگټن ټلیفون وکړ او له هغه مننه وکړه چې په سوله ییز ډول له یو ملکی حکومت بلته د واک په لیشتولو کې ونډه اخیستې ده. د خبرو پر مهال د امریکا ولسمشر همداراز په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو پراخ ګډون وستای چې د سختریزو ډلو د حملو له خبرداري سره سره وکړ. اوباما وویل دا د دې څرګندونه کوي چې خلک د دیموکراسي پلوي دي. دواړو مشانو سره ومنل چې د امریکا او پاکستان ترمنځ به اړیکې پیاوړې کړي او په دې برخه کې به کار وکړي. ایران به نن د خپل اتمي پروګرام پر سر په دوه جلا غونډو کې له نړیوال فشار سره مخامخ شي. په ویانا کې به د اتمي انرژي نړیواله اداره یو ځل بیا له ایران په کلکه وغواړي چې د خپل مشکوک اتمي پروګرام د پلټنې په لار کې خنډونه لرې کړي. له دې غونډې وروسته به نن د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په استانبول کې د ایران د اتمي پروګرام له مشر مرکه چې سعید جلیلی سره وبیني. روسیه له خپل خبرې د هغه امریکایي د استلو امر وکړ چې د سی آی ای د غړیتوب تور پرې پوری کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ وویل دغه سړی چې راین کریستوفر فوګل نومیږي باید ژر تر ژره بیرته امریکا ته ستون شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي دا ډول پارونکي هڅې چې د دوهمې نړیوالې جګړې په روحیه ترسره کیږي په هیڅ ډول د مسکو او واشنگټن دوه اړخیز اعتماد نشي پیاوړی کولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړ چې په سوریه کې باید داسې کار ونه شي چې وضعیت نور هم کړکیچن شي. پوتین د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د توري بهیرې په استراحتځی کې پرون تر خبرو وروسته وویل
په وینا د قانونداوستو اوکراینی
ښکاره ده چې موږ د سیمې د امنیتي موضوعاتو په اړه نن ډېر وخت په خبرو تیر کړ. زه او همکار مې پوهیږو چې په سوریه کې د وسلوالو شخړو دوام به د سوریه او ټولې سیمې لپاره ډېرې ناوړې نتیجې ولري. د دې منفي سناریو مخه یوازې په سمدستي اوربند او سیاسي حل لارې نیول کېدای شي. دا خورا مهمه ده چې د هر هغه اقدام مخه ونیول شي چې شایي له هغه سره د مسؤلیت په دغه دور کې وضعیت نور هم کړکېچن شي. دغه څرګندونې په سوریه کې پوځي مداخلې ته یو ګواښ دی او په دې برخه کې هم ګواښ دی چې د بشار اسد د رژیم مخالفو یاغیانو ته څوک وسلې ورکوي.
د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه چې د هوا پیژندنې ملي ادارې اټکل کړی دی. نن په کابل کې اسمان براک دی، د تودوخې لوړه درجه 23.4. په جلال آباد کې اسمان براک دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 24.3. په مزار شریف ښار کې اسمان لمر دی، د تودوخې لوړه درجه 10.18. په کندهار کې اسمان لمر دی، د تودوخې لوړه درجه 15.0. او په هرات کې هم اسمان لمر دی، د تودوخې لوړه درجه 2.14.
و بجه او دقیقه شوی د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې اوري. د امریکا د مرستو د څارنې اداره وای افغانستان له امریکایي قراردادیانو نږدې 1 میلیارد ډالر مالیه غواړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای ولسمشر اوباما به له 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو پوځیانو شمیر ژر اعلان کړي. آسیایی پراختیایی بانک د افغانستان د اقتصادي ودې د دوام اټکل کوي. د پکتیا ځینې اوسیدونکو وای د کروندګرو په نوم ورغلي غنم د مالکانو کورونو ته ځي.
غنم د قومي مشرانو له خوا نوړل شوی دی او هغوی بیا خرڅ کړي دي او یا هم خپل کورو دي.
د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورځپاڼو کې کتنه کوو او د ژوند په رنګونو کې اوري.
وزیرون کله را په دې خوا د نهو مزیت اثر دی بهرنی هیوادونه را ګرځول شوي دي او هغه اثر چې قاچاق کېدل د امنیتي مسؤلین په واسطه هغه نیول شوي دي.
ازادي رادیو په منځني صفه 1216 نیوي په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدل شي. دغه راز ازادي رادیو په کابل، کندهار، غزنی، لشکرګاه، ترین کوټ، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسر آباد، خوست او ګردیز کې په اف ام 3.15 صفه لاصف او وازی اوریدل شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، افغان حکومت په افغانستان کې پر قراردادیانو په سلګونو میلیون ډالر مالیه ایشیده. دا هغه قراردادیان دي چې امریکا شاته ولاړه ده او د افغان حکومت د پریکړې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې مسؤلان اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې مخکښ څارونکو ډلې ویلي دي چې افغان حکومت نشې 1 میلیارد ډالر غیر قانوني مالیه پر هغو قراردادیانو ایشیده چې د امریکا د بیا رغونې له پروژو سره په دغه جګړې ځپلي هیواد کې کار کوي. هغه راپور چې د سیشنبه پر خپور شو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو سر مفتش ویلي دي د افغانستان مالی وزارت له 2018 میلادي کال را په دې خوا له 340 قراردادیانو د 921 میلیونه ډالر غوښتنه کړې ده چې د دغو پیسو یو برخه مالیه ده او یو برخه یې هم جریمه. د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د سر مفتش دفتر یا سیګار مرستیالی الیزابت فیلد سنگر ازادي راډیو ته وویل موږ ته څرګنده شوه چې 921 میلیون ډالر د مالیو او جریمو له درکه پر 340 قراردادیانو چې د امریکا د حکومت ملاتړ ورسره دی د افغانستان د مالی وزارت له لوري وسه شوي دي. دا یو وړ مثال دی. نو حقیقت دا دی چې زموږ پر یوازې 340 قراردادیانو نږدې 1 میلیارد ډالر مالیه د اندېښنې وړ خبره ده. سنگر زیاته کړه چې مالیه له هغو قراردادیانو هم اخیستل کیږي چې مخکې کابل او واشنگتن هغوی استثنا کړي وو. د امریکا حکومتي ادارې، د دفاع وزارت، یو ایس ایډ او د بهرنیو چارو د وی څنګه په ګډون له افغان حکومت سره پر دوه اړخیزه تړونونو خبرې کړي وي او دغه قراردادیانې له دغو مالیو معاف کړي وو. لدې عمله موږ اندېښمن یو چې د دغو تړونونو سربیره د افغانستان مالی وزارت پر قراردادیانو مالی ایشي دي او له دې تړونونو څخه یې سرغړونه کړي. د رپورت له مخې قراردادیانو د حکومت له پریکړې سره مخالفت کړی او هغوی چې مخکې له مالی معاف شوي وو ویلي دي چې دوی به مالیه ورنکړي. د افغانستان د مالی وزارت دا پریکړه به په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې پر هڅو څه تاثیر وکړي؟ سنگر په دې اړه وویل، موږ یو لړ ستونزې موندلې چې هلته دغه مالیې د عملیاتو مخه نیسي. مثلا هغه کمپنۍ چې دغه هیواد ته مالونه وړي په سرحدونو کې به ګرځي، نو دوی به هغه مالونه له کومه کوي چې اړتیا یې ورته شته. موږ په ځینو مواردو کې دغه قراردادیان لیدلي چې ویرېدلي دي د دوی د حرکت مخه نیول شوې، او په حقیقت کې په ځینو مواردو کې قراردادي پخپله نیول شوې. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ادارې یا سیګار سر مفتش جان سوپ کووي، دا ځورونکې پریکړه ده چې د امریکا مؤسسې موافقه وکړي چې دغه مالیه بیا هم د امریکایانو د مالیو له پیسو وګرځول شي.
په راپور کې مو پر امریکایي قراردادیانو د افغانستان له لوري د مالیه پر وضع کولو د امریکا د مرستو د څارونکو ادارې اندېښنه اورېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سه شنبه پر ورځ ویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما به ډېر ژر په څو اونیو کې اعلان وکړي چې له 2014 میلادي کال وروسته به څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. په دې اړه جزئیات فرح هیواد وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي وو چې د 2014 میلادي کال تر پای به د امریکایي قواوو ګڼ شمېر له افغانستان څخه ووځي، خو دا پریکړه ډیره حساسه ده ځکه چې د امریکایي عسکرو کافي شمېر باید په افغانستان کې د ځینو عملیاتو د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره پاتې سي. جان کیری په یو خبري کانفرنس کې خبري اعلان وویل، جمهور رئیس اوباما غواړي ډیر ژر خپل خلکو ته څرګنده کړي چې د 2014 میلادي کال وروسته د هغه پلانونه څه دي. دا چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې څومره امریکایي عسکر پاتې کیږي، په دې اړه جان کیری له څه ویلو ډډه وکړه. خو وی ویل چې جمهور رئیس اوباما پر خپل ژمنه ولاړ دی چې د 2014 میلادي کال وروسته به هم د افغان پوځ ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د کانګرس غړي د امریکا پر پوځي قومندانانو او د اوباما پر ادارې فشار راوړي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو شمیر څرګند کړي. جان کیری وویل چې سږ کال افغان ځواکونه د لومړي ځل لپاره د جګړې په موسم کې تر ډېره ځایه د پوځي عملیاتو مسؤلیت پر خپله غاړه اخلي او هغوی ښه کار کوي. د امریکا د مرکزی قماندې مشر جنرال جیمز ماتی د مارس په میاشت کې وړاندیز وکړ چې باید د 2014 کال څخه وروسته 1,500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي.
ازادي رادیو لورسته یو مهم پیښو ځان خبر کړی.
مشانو جرګه وایي د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چیرو یولسو کلونو کې په هیواد کې د بیروزګارۍ د له منځه وړلو په برخه کې مؤثر ګامونه نه دي اخیستي. مشانو جرګې پرون د کار او ټولنیزو چارو وزیر عمومي غونډې ته وربللې او په دې اړه یې ورڅخه توضیحات وغوښتل. نور حال د محمد قاسم سولمل په راپور کې واوري.
یو شمېر سناتوران وایي چې بیکاری په هیواد کې یو اساسي ستونزه ده او په تیرو یولسو کلونو کې د دې ستونزې د له منځه وړلو په برخه کې جدي کار نه دی سوی. د مشرانو جرګې دوو سناتورانو باقي بریال او بشیر سمیم په دې اړه داسې وویل،
همدا وړم ورځ موږ یولس کسه ځوانان ووژل سوه. اصلي ستونزه بیکاری ده چې دا په افغانستان کې د ناامنۍ په څیر یوه جدي مسله ده. د نړیوالې ټولنې همکاري او کوم کاري فرصتونه چې په افغانستان کې منځته راغلل په مجموع کې دا افغان دولت لپاره یو بې سابقې فرصت و. تاسو باید د یو پالیسي جوړونکي وزارت په صفت په ټول افغانستان کې د کارګرانو لپاره کاري فرصتونه جوړ کړي وای.
مشرانو جرګې ته په وینا کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینه افضلی ویل چې دا مهال شپږ لکه کسان په افغانستان کې بیکار دي، خو تر دې مخکې بیلابیلو ادارو د غرقام تر دې څو برابر زیات شولی و. امین افسلی وایي چې تیرې ولس کلونه په افغانستان کې د کار د پیدا کېدو لپاره یو ښه فرصت و، خو په زیربنای برخو کې هڅې پانګونه ونه سوه چې وکولی سي د بیکاری ستونزه حل کړي.
دا لس کاله زموږ لپاره یو ښه فرصت و، خو متاسفانه هغه پیسې زموږ په واک کې نه وې. په هغو پیسو د ټولنې اساسي اړتیاوې او زیربناوې چې باید جوړې شوې وای او د ثابتو کارونو لپاره ګټور تمام شوې وای نړیوالې ټولنې ورسره لیوالتیا ونه ښوده. پیسې په هغو برخو کې ولګول شوې چې زموږ لومړنۍ اړتیاوې نه وې.
په افغانستان کې تل د بیکاری د سطحې له لوړوالي شکایتونه سوي دي او پر افغان حکومت په تیره بیا د کار او ټولنیزو چارو پر وزارت دې ستونزې ته د لاسمې پاملرنې د نه کولو له امله انتقادونه سوي دي.
دا هم د خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. د امریکا د حکومت دوې مهمې څارونکې ادارې ویلي افغان حکومت پر هغو قراردادیانو چې په افغانستان کې د امریکا د هڅو ملاتړ کوي نږدې یو میلیارد ډالر مالیه ایښی ده. طالبانو څلور ترک برمته انجینران خوشی کړل. دا څلور ترکان د هغو اتو تنو له ډلې څخه دي چې تېره میاشت په لوګر ولایت کې طالبانو نیولي وو. ناټو د افغانستان په جنوب کې د خپلو دریو پوځیانو د وژنې خبر تایید کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نواز شریف ته مبارکي وویله. د نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون د می په 11مه د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې بریالی شو. ایران باندې د خپل اټومي پروګرام پر سر په دوه جلا غونډو کې له نړیوال فشار سره مخامخ شي. روسیې له خپلې خاورې د هغه امریکایي د ایستلو امر وکړ چې د سی آی ای د غړیتوب په تورې پرې پوری کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې په سوریه کې باید داسې کار ونشي چې وضعیت نور هم کړکېچن کړي. او د نړیوالو جرمونو د محاکمې څارنوال وایي د اسرایلي کمانډو ځواکونه د یو بریټ څیړنه کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه خبرې ساتو. و بجې او شپږ دقیقې دي. نن ورځ د لسو بجو په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، سپورت او ازادي او اوریدونکي. خو اوس مخکې تر دې چې نور راپورونه واورئ، له جاناقالي کوزي څخه خبرو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
امریکا چاپ وال سټریټ جرنل رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په ولسي جرګې کې د مالی د وزیر د څرګندونو په اړه مقاله خپره کړې او په یو برخه کې راغلي حضرت عمر زاخلوال خپله توره بل لوري ته مخامخ کړه او د عدم رای څخه په ژغورنې برسیرې وکړه شول چې حتی د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې هم د یوې مطرحې څېرې په ډول ځان ښکاره کړي. ورسپانه لیکي زاخلوال په ولسي جرګې کې له ځانه د دفاع پر مهال پر ده باندې انتقاد کوونکي د نومونو په یادولو سره په اداري فساد او ناوړه کارونو کې ښکېل وبلل او په ډاګه خبرې وکړې. وال سټریټ جرنل زیاتوي له پارلمانه بهر خلک د مالی د وزیر په ملاتړ راټول شوي ول. په پارلمان کې د فساد کارو د افشا کولو او د دوی په وینا د اداري فساد پر وړاندې د هغه د ملي دریز ستاینه کوله. ورسپانه لیکي د زاخلوال خبرې چې په خبری رسنیو او د انټرنیټ په شبکو کې زیات خبرګونونه رامنځته کړي په حقیقت کې په حکومت کې د اداري فساد پر ضد د عامو افغانانو د شکایتونو او اندېښنو څرګندونه وه. وال سټریټ جرنل ورسپانه د اداري فساد پر ضد مبارزې د ادارې د یو چارواکي لخوا لیکي که غواړي چې طالبانو ته ماتې ورکړي د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره باید د خلکو زړونه خپل کړی. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان د راتلونکي په اړه یو تیار انزور خپور کړي او په مضمون کې لیکي په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو پرانګد کېدو سره چې د 2014 کال اپریل میاشت کې به تر سره شي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې خلک په دې اړه فکر کوي چې افغانستان په کوم لوري د حرکت په حال کې دی. خبرونه پوښتنه کوي د القاعده ګواښ چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په اړه په دې وروستیو کې خبرې کړي پر اختیار حمله منځ ته لري، آیا د افغانستان جګړه پر اختیار ختمه شوي؟ که خلک همداسې انګیری، آیا افغانستان له دې جګړې څخه خلاصیږي او که دا جګړه یوازې د بهرنیانو لپاره ختمه شوې ده؟ فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې ستونزې په جلا جلا ډول تشریح او بیان کړي او لیکي په افغانستان کې د قدرت د سالم انتقال لپاره دوې لارې موجودې دي. لومړی باید یو سالم حکومت له مشخصو او اغیزناکو پروګرامونو سره جوړ شي او خلکو ته باید لازم خدمتونه برابر کړي. خبرونه په باور په افغانستان کې باید د غلام او بادار فرهنګ لمنځه لاړ شي او لدی وروسته باید حکومت ځان د خلکو بادار نه بلکې د خلکو خادم وګڼي. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي په دوهم قدم کې باید د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي. دغه هدف ته د رسیدو لپاره افغانستان باید د جنوبي کوریا او جنوبي افریقا ماډلونه عملي کړي او هغه سیاستوال او دولتي کسان چې غواړي وخی د دوی ادارې تر ټولو غوره خدمتونه برابروي له صحنې څخه باید لري شي. خبرونه د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي 2014 کال یعنی سر له اوسه د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو تر وخته پورې د افغانستان لپاره د امتحان یا آزمیښت یوه مرحله ده چې دا هیواد به د سوکالۍ او پرمختګ پر لور او که د جګړو، بدبختیو او ګوښه کېدو پر لور حرکت کوي.
د اسیا پرختیایی بانک یو نوی سروې ښیي چې د افغانستان اقتصاد به په روان 2014 او 2014 میلادي کلونو کې وده وکړي. په دې سروې کې چې پرون په کابل کې خپره شوه، راغلي چې په یادو کلونو کې به د افغانستان اقتصاد له 3 تر 5% پورې وده وکړي. د آسیایي پراختیایي بانک مسؤلان په همدې کلونو کې افغانستان ته د خپلو مرستو ډاډ هم ورکوي. دوی وایي له افغانستان سره به په 2014 او 2014 کلونو کې 400 میلیون ډالر مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رالېږلې راپور کې واوري.
د دې بانک یو نوې سروې ښیي چې په 2013 او 2014 میلادي کلونو کې به د افغانستان اقتصاد له 3 تر 5% پورې وده وکړي. په افغانستان کې د آسیایي پراختیا بانک رئیس جوجی توکیشی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دې سروې د خپرېدو پر مهال وویل د کرنې او قانونو برخې ته پاملرنه کولی شي په دې کلونو کې اقتصادي وده تضمین کړي.
مونږ تمه لرو چې په دې کال کې به اقتصادي وده 3.3% وي. دا ځکه چې په دې کال کې زموږ ډېر تمرکز د کرنې په سکتور دی. په 2014 کال کې به اقتصادي وده 1% شي او فیصدي به 15.1% ته ورسیږي، ځکه په دې کال کې به د قانونو پر سکتور پانګونه زیاته شي.
د دې بانک څېړنې ښیي چې په 2014 او 2014 میلادي کال کې به اقتصادي وده بیا د تیر میلادي کال په پرتله کمه وي. آسیایي بانک وایي په 2012 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 1.9% وه. د آسیایي پراختیا بانک مسؤلین وایي چې په 2012 میلادي کال کې یوازې د کرنې سکتور څخه باندې 1.5% وده کړې وه. په افغانستان کې د دې بانک مشر وایي په روان او راتلونکي میلادي کال کې به د آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره 400 میلیونه ډالر مرسته وکړي. جوجی توکیشی د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دغه پیسې به په دریو عمده برخو لګول کیږي او د پروژو انتخاب یې د افغان حکومت په لاس کې وي.
In three sectors, let's say. دا به په درې برخو ولګول شي. لومړی برخه د انرژي ده چې مونږ غواړو د هیواد جنوب کندهار ته انرژي انتقال کړو. دویمه د سړکونو او دریمه د اوبو لګونې برخه ده. مونږ د دې پیسو په سارنه او ښه مصرف کې ډېر جدي یو.
په تیرو لسو کلونو کې د آسیایي پراختیا بانک له افغانستان سره څلورم لوی مرسته کوونکی ارګان شمیرل کیږي. په دغو کلونو کې دې بانک له افغانستان سره څه باندې 3 میلیارده ډالر مرسته کړې چې تر ډېره د انرژي، ترانسپورت، کرنې او اوبو لګونې په برخه کې مصرف شوي دي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت د شری
پوهنه
مونږ په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
د پکتیا اوسیدونکي وایي چې په ولایت کې د کروندګرو په نوم ورغلي د کوپراتیفونو غنم ملکانو او اداري چارواکو سره ویشلی دي. په دې اړه له پکتیا څخه د اوت تپان راپور استولې.
زنه سیم ګولم موږ ته کوم غنم راغلی او موږ ته نه درکړل شي او هیڅ هم کارو خپل ټیکټر او تراو څنګه نه بار کړل بل ځای خرڅ کړل او موږ ته بخیرانه کړه تذکری اخیستې او خورای نه کړل. بس یو نفر راغی دغه ته موږ کې خو دل موږ یو کلیوالو قومي مش تواس نیمه ده کرنې ریاست نه استری موږ کې خو خورای نه کړل.
نوم می کمال خان ده. موږ ته خو غنم راکړل شوی خو هغه موږ ته نه درسیږي. کوم قومي مشران چې دی خو لوخانه خپل ځانو ته هغه کې خو درسیږي او خلکو ته غنه دی ورکړي. دا غنم له قومي مشران لوخانه ورسیږي او هغه یې بیا خرڅ کړي دی او هم خپل کورو دی. موږ غنم خپل د کوم قومي مشر سره دی موږ هم دغه تواس نه میږي تواس کوم قومي مشر دی غوړي.
خلک شکایت کوي هغه کسان او ملکان چې له کرنې ریاست سره نږدې اړیکې لري په سلګونه ټنه غنم یې له کرنې ریاست څخه ایستلی او خرڅ کړي دي. یوازې د یادو سیمو اوسیدونکي نه دي چې د لادرکه سلګونه ټنه غنم په اړه شکایت کوي، بلکې داسې ولسوالۍ هم شته چې اوسیدونکي یې تر اوسه د کوپراتیفونو په نوم څه نه پیژني. د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر حاجي زهیر وایي یوازې د همدې ولسوالۍ لسګونه ټنه غنم تیر کال ورک شوي دي چې لا یې هم په اړه اړوند اداره د پیدا کېدو او شفافیت په چارو کې پاتې راغلي.
څلور نوي ټنه غنم ورک شو د دې ځای بارس ول دغه ګودامو بارس و د حیات په مخ کې هم زرمت او یا ونه رسیدل یا فلارې باندې غصب شو هاي په مایل شو یا یې خرج کړ.
پکتیا د کرنې ریاست د کوپراتیو عمومي مدیر نجیب الله وایي د تیر کال په اوږدو کې د پکتیا د کرنې ریاست لوري نږدې 300 ټنه غنم د کوپراتیو له لارې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې کروندګرو ته ورکړي دي.
مخه ټول ساحه کې مساقطاینو شپ وخت زموږ مو د داسې محدود کسانی په یو نفر دوه نفر په مدیریت کې کارونه ډیر دی په هر وخت کې موږ نشو کولای چې ساحه نه مو ورسو
خو د ډیرو سیمو اوسیدونکو د نوموړي دا خبرې نه مني وای کو پراتیپونه لا هم نه دی ورته رسیدلې
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی د پکتیا له پټان ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې په دې ولسوالۍ کې یو ډاکټر هم نشته. یو نیم ډاکټر وایسته هغه هم له پاکستانه راغلی او په خپل منځ کې په اختلاف اخته دي. یو بل اوریدونکی هم له پکتیا څخه چې نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي چې په پکتیا کې د تعلیم خوانده نشته، تکړه معلمین نه لرو. حمدالله د میدان وردګو څخه لیکلی دي چې د افغانستان له ولسمشر څخه غوښتنه لري چې د میدان وردګ ولایت خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. خلک او په تیره بیا ځوانان کار نه لري او اکثره مجبوریږي چې یا بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او یا هم د وسلوالو له لیکو سره یوځای شي. بختیار سلیمان خیل د سروبی له اوزبین څخه لیکلی دي چې افغان حکومت څخه هیله لري چې زراعت ته زیاته توجه وکړي. یو بل اوریدونکی له فرا څخه لیکلی دي چې په سیمه کې مکتبونو ته توجه نه کیږي، اکثره ښوونځي کتابونه نه لري. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو سربیر پر دې چې په اف ام اوري په ټول افغانستان کې په 2128 نیوي څپه هم اوریدای شي. د خبرونې په دوام کې د ژوند رنگونه لرو.
د ژوند رنگونه
منو مارخان مسعودی د افغانستان د ملي موزیم مسعود
مسعودی صاحب د موزیم ولند تاریخچه کراته وایسته.
د افغانستان ملي موزیم د لومړي ځل لپاره په 1999 میلادي کال کې د حضرت شاه امان الله خان غازی په دوران کې چې په هغه وخت کې ځینې لاسي صنایع، قران کریم تفاسیر او خطي نسخه، همدارنګه حربي وسایل او د جهاد علمونه هلته ساتل کېدل. البته مکان د باغ بالا په رستوران کې وو. نسو یو د شم کال د ځای د لګوال د کابله دغه اثر د موجوده تعمیر ته چې د امان الله خان په وخت کې د بلدی د ریاست په شکل د دین استفاده کړي را نقل شو او د 1900 کال نه را پدې خو د ملي موزیم اثر دل ساتل کیږي.
ډیر مننه صاحب. کورنی جنگونه چې تر هغه مخ کې څومره اثر په موزیم کې او په کورنی جنگونو کې دا څومره لټسوي دي او څومره مو بیرته تر لاسه کړي.
ډیر مننه. متاسفانه د افغانستان ملي موزیم د کورنی جنگو په جریان کې اویا سلنه اثر لوټ شول، تعمیر ور وخت په 1993 کال کې او دغه پاتشي وی اثر هم په ډیر بد حالت کې قرار درلوده. د یادول ور ده چې 2001 کال نه به خو د نه حضور مزیت اثر دی بهرنی وادونه را ګرځول شوی دی او هغه اثر چې قاچاق کېدل د امنیتي مسولین په واسطه هغه نیول شوی دی. د افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوی دی. د پروسه په ټوله باندې تطبیق ورده.
څو دپارټمنټونه فعال دي او بل دا چې په دې ورستو کلونو کې د مسیای نام ځینې اثر الته مندل سوي دي. آیا موزیم ته انتقال سوي دي کنه؟
موږ ټول دپارټمنټونه فعال دي. اوس شپږ دور تاریخي دورې لرو. هغه په څنګ کې نور دپارټمنټونه هم لرو. د مس عینک تاسو پیږی چې په 2009 میلادي کال کې د لرغونپېژندنې انسټیټیوټ په ځانګړي توګه هلته افریات شروع کړل او تیر کال یو تعداد لرغونپوهان د نورو هیوادونو هم د دوی سره کار کوي. هغه اثر چې قابل د انتقال دي هغه د 2009 کال نه راپدې خوا ملي موزیم ته سپارل شوي دي چې د زرو نه زیات اثر تر اوسه موږ ته لاسته راغلي.
څومره ولایتونو کې موزیم لرو؟
موږ په ولایت کې پخوا مخکې لدې چې د ذات البینی جنگونه شروع شي له د مرحوم داود خان او د ملت بابا په دوران کې په 5 ولایتو کې موزیمونه درلودل، ولی متاسفانه چې د 5 ولایتونو اثر هم مسون پاتې نه شول. کله چې مرخطه اداره رامنځته شوه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تله چې حداقل په 12 ولایتو کې محلي موزیمونه ایجاد کړو. په دغه برخه کې څه کار شوی؟ فعلا په هرات کې پرانیستی موزیم لرو. په غزنی کې هم د افتتاح د پرانست د لپاره آماده ده. همدارنګه په خوست کې په کاپیسا کې موزیم لرو، په قندار کې چې محدود اثار دي هغه هم لرو. زیاتره اثار چې په دې وروستیو وختو کې د افغاني او خارجي لرغونپوهانو په واسطه کیندل شوي دي، د ځمکې نه لاسته راغلي، په بامیان او بلخ کې هم زیات لرو. دغه اثار ملي موزیم ته نه دي انتقال شوي. موږ غواړو چې په بامیان او مزار او همدارنګه یو ځانګړی شعبه د اتنوګرافي د برخې د باغ جانما په قصر کې هلته هم ولرو. د قصر بیا رغونه شروع شوې ده. کله چې د بیا رغونه تکمیل شي، موږ به انشاءالله یو شعبه د اتنوګرافي هلته پرانیزو.